آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د جوزا د میاشتې او د 2009 کال د می د میاشتې 28 ده. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیست.
په ماسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو د نمانځنې په مناسبت غونډه پیل شوې ده. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې په مشر علي وزیر د قتل او دهشتګرۍ تورونه لګولي دي، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جاپان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسولی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. په ماسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلو کلونو د ملک ډیپلوماټیکو اړیکو د لمانځلو غونډه پیل شوې ده. په د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر علي وزیر د نیول کېدو څخه وروسته د قتل او ترهګرۍ تورونه لګول سوي دي. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د کرکټ د نړیوال جام په اړه هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په ماسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو د نمانځنې په مناسبت غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترڅنګ په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهان، پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو 14 کسیز هیئت هم ګډون کړی دی. د غونډې ګډونوالو د روسیې او افغانستان ترمنځ په ډیپلوماتیکو اړیکو تر رڼا اچولو وروسته په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د روسیې سفیر سرګی لاروف په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې د افغانستان د سیاسینو د 25 کسیز هیئت مشري کوي، غونډې ته وویل چې روسیه او افغانستان هغه دوه ملکونه وو چې د یو بل خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرزی د روسیې نه وغوښتل چې د امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغانستان د سولې په حق له هڅې جاری وساتي. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل چې طالبان سولې ته ژمن دي، خو زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره باید خنډونه له مخې لرې شي.
اسلامي امارات واقعي د سولې ته ژمن دي او په دې
بین الافغانی خبری به سبا ته هم ادامه ولري.
د نجدي دوا ونه یو پتیریدو لا هم د افغانستان د ولسی جرګي غړي دغه جرګي د رئیس په ټاکلو بریالي شوی نه دي. یو شمیر وکیلانو نن ویل چې په دې مسله د اختر د رخصتې وروسته بحث وشي، او یو شمیر نور بیا د دې پریکړې سره مخالفت خودو. د قندهار د ولایت نه په ولسی جرګي کې واستازي ګل احمد کمین امریکا غاښنا رادیو ته ویل چې یو شمیر وکیلان د اختر تر وروسته یو د پارلمان د بندیدلو د وړاندیز سره موافق نه وو، نو ځکه تر هغې نیټې د پارلمان د تړلو وړاندیز ونه منل شو. ښاغلي کمین ویل په رسمي شکل باندې رخصتي نشته دی، او سبا ته به یعنې د چهارشنبې په ورځ به خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسی جرګې د درلان شاه یو چارواکي هم امریکا غاښنا رادیو ته ویل چې سبا به پارلمان پرانستی، خو دغه چارواکي وویل چې فکر نه کوي ډیر وکیلان به کار ته حاضر شي. د نږدې دوه اونیو راهیسې په ولسی جرګه کې د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو دپاره ټاکنې جنجالي شوي دي، او وکیلانو به پرله پسې اوږدو بحثونو او غونډو کې دغې ستونزې ته د حل لارې نه ده موندلې.
حکومتي چارواکو ویلي چې د خوست د صبریو او یعقوبۍ په ولسوالیو کې بیګا د طالبانو په برید کې د ملي اردو 14 عسکر وژل شوي، 10 نور زخمي شوي دي. بل لورته د لوګر چارواکو هم د طالبانو په یو برید کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د خوست د صبریو په ولسوالۍ کې د ګرګورې سیمې په امنیتي قرارګاه د طالبانو په برید کې چې د شپې شاوخوا یوه بجه پیل شو او دوه ساعته یې دوام وکړ، دواړو غاړو د درنو او سپکو وسلو نه کار اخیستی دی. د خوست والی نتاق طالب منګل آشنا رادیو ته ویلي دي چې په دې برید کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه به کره معلومات د څېړنو نه وروسته مطبوعاتو ته ورکړ شي.
د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې په ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي دي. یونیسف وایي د دوی د راپور د مخې نه په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې په افغانستان کې په ښوونځیو 192 بریدونه شوي دي، په داسې حال کې چې په 2015 او په 2016 میلادي کلونو کې په افغانستان کې په ښوونځیو 88 بریدونه شوي وو. د یونیسف اجرایي مدیرې هنریتا فور رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ښوونکو وژل، وهل او اختطاف کول نورو خطرونو د افغان ماشومانو په تعلیمي برخه کې ستونزې پیدا کړي دي. دغه ادارې همدارنګه دام ویلي دي چې په تیر 2013 کال کې په ټول افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله زر ښوونځي تړل شوي دي او شاوخوا 1500 ماشومان د زده کړو بې برخې دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر علي وزیر د نیول کېدو نه وروسته د قتل، د کوشش او دهشتګرۍ تورونه لګول شوي دي. د پاکستان پاوز په بیان کې ویلي دي چې علي وزیر نیولی دی او محسن داوړ ته نه تښتېدلی دی. دغه دواړه د وزیرستان نه د پاکستان په اسامبلۍ کې منتخب غړي دي. دا اول ځل دی چې په پاکستان کې د پارلمان په یو غړي د دهشتګرۍ تورونه لګول کېږي او هغه په دغه لړ کې پوځي محکمې ته حاضر کړی کېږي. د پاکستان پاوز د پی ټی ایم په مشرانو تور لګولی دی چې په یوې امنیتي پوستې وسلوال برید کړی دی، خو د پی ټی ایم مشر محسن داوړ د دغو تورونو د ځواب دپاره یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې ویل کېږي د هغوی سره وسله نه وه او پاوز ورباندې ډزې کړې دي. محسن داوړ دا هم ویلي دي چې علي وزیر سخت ناروغ دی او که حالت خراب شو نو حکومت به یې مسؤول وي. بل پلو د وزیرستان د پیښې په حکله د پاکستان په پارلمان کې بحث شوی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وزیر مراد سعید په پی ټی ایم د دهشتګرۍ تورونه بیا یاد کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف بیا د عمران خان نه غوښتي دي چې د وزیرستان د پیښې سپیناوی دي وکړي. هغه ویلي دي چې که پاکستان د عقل نه کار وانخلي نو یو بل بنګال به جوړ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جاپان ته خپل څلور ورځنی رسمي سفر پای ته رسولی دی. د امریکا او جاپان مشرانو په پرمختللو نظامي همکاریو ټینګار هم کړی دی. د دې خبر تفصیل به د شافیه سردار نه واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د هغه هیواد په یوې هلیکوپټر وړونکي بیړۍ کې د جمهور
د تخنیکی مشکلاتو لکابل معذرت غواړو. راپور به بل وخت واوري. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو مشران نن ماښام په بروکسل کې د دې دپاره غونډه کوي چې د اروپایي اتحادیې راتلونکي مشران معلوم کاندي. دا مشران د اروپایي اتحاد د کمیسیون د رئیس، د اروپایي شورا د رئیس، د اروپایي مرکزي بانک د رئیس او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د عالي نماینده په تاوینه په ټاکلو خبرې کوي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل معتدل محافظه کار ګوند او د ائتلافي حکومت شریکان د جرمنی د محافظه کار منفرید ویبر ملاتړ شروع کړی دی چې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس شي، مګر معتدل سوسیالیست دیموکراتان بیا د هالند د هالندی فرانس تیمر منز د رئیس کېدو کوشش کوي. اروپایي اتحادیې تیره هفته عمومي انتخابات کړي دي.
د بالکان په سیمه کې امنیتي وضعیت په ناڅاپي ډول ځکه اضطراري حالت ته ورسېدو چې د کوزوو پولیسو د سربیا یو پخوانی ایالت کې د سربانو یوې ګنمیشته سیمې ته ننوتل. دا تحرک د دې سبب شو چې د سربیا خپلو ځواکونو ته په ټول هیواد کې د بیړني وضعیت امر وکړي. د سربیا دولتي ټلویزیون نن د سیشن بی پروز ویل چې د کوزوو خاصو پولیسو د ډیرو نیولو او توقیف وروسته د کوزوو شمالي سیمو ته ننوتی دي. د 2008 کال راهیسې چې کوزوو خپل استقلال اعلان کړی دی، سربیا یې په رسمیت نه پیژني.
د اندونیزیا پولیسو ویلي دي چې د کابینې د دوه وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس په شمول د څلورو لوړ رتبه چارواکو د قتل کوشش شوی دی. پولیسان ګمان کوي چې د ترور دا اقدام به د تیرې هفتې د انتخاباتو نه وروسته په مظاهرو پورې اړه ولري.
د سودان د حکومت د مخالفینو ائتلاف او احتجاج کوونکو ډلو نن په داسې حال کې د احتساب اول ورځ پیل کړه چې د ملک د نظامي واکمنانو سره د چارو د دیموکراتیک انتقال په سر تاوتریخوالی زیات شوی دی.
او د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې نن ویلي دي چې د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د تشدد له امله 40,000 مهاجر د اپریل د میاشتې راهیسې ګاونډي ملک نایجیر ته تښتېدلي دي. د ادارې په نایجیریا کې چې پوځ او پولیس د جنایي ډلو د ځپلو لپاره په ځای پځای شوي دي، د امنیتي وضعیت د خرابېدو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. جنایي ډلې قتلونو او اختطاف کې لاس لري. امنیتي قواوې کوم لس کاله کېږي چې په نایجیریا کې د اسلامي ډلې بوکو حرام د بغاوت د ختمولو لپاره په چارو اخته دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل، په ماسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلو کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو لمانځنی په مناسبت نن سه شنبه غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تر څنګ په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهان، پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو 14 کسیز هیئت هم ګډون کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازی له کابل راپورټ را لېږلې.
په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو لمانځغونډه سې شنبه د کابل پر وخت شاوخوا یوه بجه پیل شوه. د غونډې ګډونوالو د روسیې او افغانستان ترمنځ پر ډیپلوماتیکو اړیکو تر رڼا اچولو وروسته په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري. نوموړي هیله وښوده چې افغانستان ته سوله راشي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په دغه غونډه کې د افغان سیاسینو د 15 کسیز پلاوي مشري کوي، د خپلې وینا پر مهال یې وویل:
ما مردم افغانستان از تلاش های فدراسیون روسیه در برگزاری گفتگوهای بین الافغانی صلح و برای ثبات در کشور ما استقبال می نماییم و سپاسگزار می باشیم.
نوموړي له روسیې څخه مننه وکړه چې د افغان سولې په اړه یا د بین الافغاني غونډه رابللې ده. کرزی له روسیې څخه وغوښتل چې د افغان سولې په اړه د امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه خپلې هڅې جاري وساتي. په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل چې طالبان سولې ته ژمن دي، خو زیاته یې کړه سولې ته د رسېدو لپاره باید خنډونه له مخې لرې شي. او د نوموړي په خبره د افغانستان اشغال باید پای ته ورسیږي.
اسلامي امارات واقعي د سولې ته ژمن دي، او په دې فکر کې دی چې اول باید د سولې معنی د منځه لاړه شي، هغه دا چې د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي.
د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی په دغو مراسمو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته اشاره وکړه. وی ویل:
ولی صاحبان افغانستان ما هستیم، ما افغان هست، ما هستیم که باید این خود بنشینیم و مشکل کنونی کشور را حل کنیم.
د افغانستان د جمعیت اسلامی ګوند جرایوی مشر استاد عطا محمد نور هم ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي. نو موري زیاته کړه چې له طالبانو سره د خواړي کوټینګو د غوښتون کې دی، او له طالبانو څخه د یوې تلپاتې سولې غوښتنه وکړه. ټاکل شوې سبا د یادو اشخاصو ترمنځ د افغان سولې په اړه دوهمه بین الافغانی غونډه هم ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د افغان حکومت په استازیتوب په روسیه کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی په دغه بین الافغانی غونډه کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د نږدې دوو اونیو په تیرېدو لا هم د ولسي جرګې غړي د دغې جرګې د رئیس په ټاکلو بریالي سوي نه دي. یو شمیر وکیلانو نن وویل چې په دې مسله دي د اختر د رخصتیو وروسته بحث وسي، او یو شمیر نور بیا د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشوه. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ.
په ولسی جرګه کې دغه جرګې د رئیس د ټاکلو په سر روان جنجال په دوام. نن د ولسی جرګې موقت رئیس د کوچنی اختر وروسته په دغه جنجال د بحث د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر نورو وکیلانو د دغې غوښتنې سره مخالفت وښود. د کندهار له ولایت څخه په ولسی جرګه کې یو استازي ګل احمد کمین امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یو شمېر وکیلان د اختر تر وروستیو د پارلمان د بندېدلو د وړاندیز سره موافق نه وو، نو ځکه تر هغې نیټې د پارلمان د تړلو وړاندیز ونه منل شو.
په رسمي شکل باندې کوم پریکړه نه ده سوې. د یو ګروپ کسان له خاصه خبرشتن اوس و چې اکثر دوستان تللي په سفر باندې د عمرې وخت دي، دوستان عمرې ته تللي نو باید د اختر په رخصت او د اختر څخه وروسته راشو. ځینې دوستانو داسې فیصله وکړه، خو بیا هم هلته ډېر وکیل صاحبانو چې هغوی ویل مشغل کار دی ادامه ورکو او دا خبره خلاصوو. نو په رسمي شکل باندې رخصتي نشته، سبا بیرته مرزو خپل کار ته غوښتنه مو د لنشا څخه وکړه چې تالار بند نه کړي او وکیل صاحبان د دې مشکل د حل لپاره یو
د ولسی جرګې دارالانشا او چارواکي هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې سبا به پارلمان پرانیستی وي، خو دغه چارواکي ویل فکر نه کوي چې ډېر وکیلان به کار ته حاضر شي. د نږدې دوه اونیو راهیسې په ولسی جرګه کې د دغې جرګې د رئیس ټاکلو دپاره ټاکنې جنجالي شوي او وکیلانو په پرلهپسې اوږدو بحثونو او غونډو کې رامنځته شوې ستونزې ته د حل په موندلو کې پاتې راغلي دي. ګل احمد کمین د دې علت د غړو ترمنځ سخت اختلاف ګڼي.
دا څو ورځې کېږي چې تفاهم ته دواړې غاړې نه سره رسېږي. مختلف ګروپونو او کمیسیونونو او منځګړو ټیمونه جوړ شول، خو تر اوسه تفاهم ته نه دي رسېدلي. پرون موعظه پرمختګ درلودي، د رحماني پلویان دې ته حاضر شول چې باید په دغه ورای باندې جنجال یې هغه باندې انتخابات وکړو، خو بیرته مسله د سري او علني انتخاباتو وه چې نن باید کارو باندې کړی وای او تللی وای سري انتخابات.
ټولنی وړاندې د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو لپاره د ټاکنو پر مهال د 250 وکیلانو له ډلې 250 خپلې رای وکارولې، خو په دغه کارول شو رایو کې پر یوې رای باندې د تایید د نښې سربیره یو بل نښه هم شته چې وکیلانو ترمنځ رامنځته شوي جنجال سبب شوی ده. دغه یوې رای اهمیت په دې کې دی چې که باطل وشمېرل شي نو د ولسی جرګې د ریاست لپاره به له سره د 2 نومند دا ترمنځ ټاکنې وشي، او که باطله ونګل نشي نو ښاغلی رحماني به د ولسی جرګې رئیس وټاکل شي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ په شو ټاکنو کې ښاغلی رحماني 33 او کمال ناصر اصولي 55 رای ترلاسه کړې وي. د ټاکنو سر د ادارو یو شمېر چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د کورنۍ کړنلارې په اړه د نوو وکیلانو بې خبري او د دوه ګروپونو سربېره د بې طرفو په نوم د ډلو د جوړېدو له امله دغه بهیر اوږد شوی دی. د شفاف او عادلانه ټاکنو سر د اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د دغو عواملو سربیره یو شمېر وکیلان هم غواړي چې دا بهیر د ناکامۍ سره مخ شي او د بهیر په اوږدېدو سره هغوی خپلې ګټې ترلاسه کړي.
سبا د مرګه چې په افغانستان کې څه چې ډېر معمول دي هغه د پیسو راته ورکړه، خو ریاست نه مخکې چې انتخابات درېدل په هغه وخت کې ځینې دغه چې موارد مطرح شول، حتی موږ ته ځینې سازو ویلي چې دلته لاسونه کار کوي چې پیسې توضیح کړي. دلته اوس ځینې استاد موږ همدغه موقع ته ګوري چې انتخابات لغوه شي، بیا کېدای شي نور ځان ریاستونو ته کاندید کړي او بیا هغوی به نور معاملې مخکې بیږي. نو دا دلی کېدای شي خپل وکړي.
ښاغلی رشید وایي د ستونزې د حل لار په اختلافي مسلو رایه چول دي. د یوې د کمیټو او کمیسیونونو جوړول دا ډول ستونزې نشي هوارولی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنی غورځنګ په جلسو بندیز لګولی. د غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی په منتخب غړي علي وزیر د قتل د کوششونو او د ترهګری تورونه لګولی دي. نن بیا په ټولنیزو رسنیو کې د پښتنو د حقونو یو شمیر فعالانو ادعا کړې چې په علي وزیر د نیول کېدو وروسته پوځ سخت تشدد کړی. محسن داور پرون په خپل رسوي ویډیو کې ویلي چې علي وزیر سخت ناروغه هم دی، خو پوځ د دغو ادعاو په هکله تر اوسه څه نه دی ویلي. نور حال د برښنا عمر خیلی په رپورت کې ووري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او ملاتړ د خړ کمر د پیښې په ضد د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې احتجاجي پرلت پیل کړی او د غورځنګ مخکښ مشر محسن داور په ټولو پښتنو غږ کړی چې د دوی سره په دغه پرلت کې برخه واخلي.
نو دا احتجاج خو روان دی، خو چې څومره هم پښتانه زیاتېږي دلته به احتجاج وکېږي، خو زمونږ په خبره کې به درنه شي، زمونږ په خبره کې به زور وي، زمونږ په خبره کې به قوت وي.
د پاکستان پوځ په خپل یو بیان کې ویلي چې علي وزیر یې نیولی او محسن داور ترېنه تښتېدلی. پر علي وزیر د ترهګرۍ تورونه لګول شوي. علي وزیر او محسن داور د وزیرستان نه د پاکستان په اسمبلی کې منتخب غړي دي. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د پارلمان په یو غړي د ترهګرۍ تورونه لګول شوي او هغه پوځي محکمې ته حاضر کړ شوی دی.
دا علي نیولی دی، علي ته وخت ته معمولي نقصان ورسېد، قسم ده چې د پکنټونه بغور مارش.
د پاکستان پاوز د پی ټی ایم په مشرانو تور لګولای چې په یو امنیتي پوستې وسلوال برید کړی، خو د پی ټی ایم مشر محسن داور دا ادعا رد کړې ده او وایي د هغوی سره وسله نه وه او پاوز پرې ډزې کړي،
چې پکې د دوی یو لس ملګری وژل شوی او ګڼ شمیر نور زخمیان دي.
چې چا احتجاج کو هغه هم د دې ملک خپل خلک خپل اوسیدونکي دي، زموږ غرونه دي، زموږ د وجودي سره او فوت سره هم که زمونږ هر څه اختلاف رای وي وي اپ خپل ځای خو فوج هم د پردي وطن فوج نه، د خپل وطن فوج دی. اول خو به زما گزارش دی چې مهرباني دي ما دا کومونږه که ریاست دی او که اولس دی، دا د دشمن او د غداري دا الزامات په یو بل باندې لګول چې کوم دی نو دا قطعاً مناسب نه دی.
د خړ کمر د پیښې په ضد د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې او په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په لویو او وړو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي.
خو مونږ ځوانان به انشاءالله پورم نه به اوسېږو، د پاکستان د قانون دننه په چوکاټ دننه به خپل حقوق غواړو او انشاءالله دا به حاصلو او پښتون ته به ژوندون غواړو انشاءالله.
په بنو کې ځایي خلک وایي پرون له مظاهرو وروسته پولیسو د یو خبریال ګوهر وزیر په ګډون د پی ټی ایم شپږ غړي نیولې دي، خو پولیس وایي دغه کسان د دوی سره نشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه دولس
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د غور په ولایت کې د جام څلی له سیلابونو ژغورلی دي. ځینې لرغونپوهان وایي چې د جام څلی له جدي ګواښونو سره مخ دي او حکومت هغه څه نه دي کړي چې د دې څلی د ساتنې لپاره یې باید کړی وای. رحم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ لري چې وروسته به یې واورو، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې په کندوز کې د آمو سیند د تحکیماتو د پروژې کارونه پیل سول چې په نتیجه کې به یې 15 کلي او 2000 جریبه ځمکه له تخریب څخه وژغورل سي. خبریال ګل رحیم یزمن له کندوز څخه رپورټ راستولی دي. قدر من اوریدونکو، اوس به ولاړ سو د رحیم ګل ساروان رپورټ ته چې د غور په ولایت کې د جام څلی له سیلابونو ژغورل دي.
غور کې د غوریانو د دورې نه د پاتې تاریخي څلی جام مینار تیر اونۍ راهیسې د سیلابونو له امله جدي ګواښ سره مخ و. خو د چارواکو په وینا اوس مهال د دغه مینار د نړېدو ګواښ رفه شوی دی. د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې د سیلابونو نه د جام مینار د ساتنې لپاره یې په غور کې اشارونه کړي او په سلګونو کسان په دغه اشر کې شامل وو تر څو د جام د درې لخوا د سیلابونو مخه ونیسي. د دې وزارت فرنګي مرستیال پوهان رسول باوري امریکا غږ ته وویل چې داسې سیلابونه په تیرو سلو کلونو کې نه دي تر سترګو شوي چې د غور جام مینار تهدید کړي.
یو هیئت
قدر مون اوریدونکو د تخنیکی معذرو له کبله دا رپورټ سم تاسو ونه اوریدی، خو په لاره سو د نړۍ مهمو خبرونو ته چې زیبا خادمه تاسو وایي.
په ماسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو د نمانځنې په مناسبت غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تر څنګ په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهان، پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو 14 کسیز هیئت هم ګډون کړی دی. د غونډې ګډونوالو د روسیې او افغانستان ترمنځ په ډیپلوماټیکو اړیکو تر رڼا اچولو وروسته په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د روسیې سفیر سرګی لاروف په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې د افغانستان د سیاسيونو د 15 کسیز هیئت مشري کوي غونډې ته ویلي دي چې روسیا او افغانستان هغه دوه ملکونه وو چې د یو بل خپلواکي په رسمیت وپیژندل. کرزی د روسیې نه وغوښتل چې د امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغانستان د سولې په حق خپل هڅې جاري وساتي. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ویلي دي چې طالبان سولې ته ژمن دي، خو زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره باید خنډونه له مخې لرې شي. بین الافغاني خبرې اترې به سبا ته هم ادامه ولري.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې لا هم د ولسي جرګې غړي د دې جرګې د رئیس په ټاکلو بریالي شوي نه دي. یو شمیر وکیلانو نن ویل چې په دې مسله د اختر د رخصتۍ ورځونه وروسته بحث وشي او یو شمیر نورو بیا د دې پریکړې سره مخالفت وکړو. د قندار ولایت نه پولیسي جرګه کې استازي ګل احمد کمین امریکا غا آشنا رادیو ته ویل چې یو شمیر وکیلان د اختر تر وروستیو د پارلمان د بندیدلو د وړاندیز سره موافق نه و، نو ځکه تر هغې نیټې د پارلمان د تړلو وړاندیز ونه منل شو. د ولسی جرګې د درالن شاه یو چارواکي هم امریکا غا آشنا رادیو ته ویل چې سبا به پارلمان پرانستی، خو دغه چارواکي ویل فکر نه کوي چې ډیر وکیلان به کار ته حاضر شي.
حکومتي چارواکو ویلي دي چې د خوست د صبریو او یعقوبی په ولسوالیو کې بیګاش په د طالبانو په حمله کې د ملي اردو دیار لس اسکر وژل شوي او لس نور زخمی شوي دي. بل خو د لوګر چارواکو هم د طالبانو په یو برید کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د خوست د صبریو په ولسوالیو کې د ګورګورې سیمې په امنیتي قرارګاه د طالبانو په برید کې چې د شپې یوه بجه شوه او دو ساعته دوام کړی دی، دواړو غاړو د درنو وسلو او سپکو وسلو نه کار اخیستی دی. د خوست د والي نطاق طالب منګل د آشنا راډیو ته ویلي دي چې په دغه برید کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه کره معلومات به د څېړنو نه وروسته مطبوعاتو ته ورکړل شي.
د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې په ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي دي. یونیسف ادارې ویلي دي چې د دوی د راپور د مخې نه په تیر 2013 او 2018 کلونو کې په افغانستان کې په ښوونځیو 192 بریدونه شوي دي. په داسې حال کې چې په 2015 او 2016 کې په افغانستان کې په ښوونځیو 88 بریدونه شوي وو. د یونیسف اجرایوي مدیرې هنریتا فور رویټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې د ښوونکو وژل، وهل او اختطاف کول نورو خطرونو سره د افغان ماشومانو په تعلیم برخه کې ستونزې پیدا کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر علي وزیر د نیول کېدو نه وروسته د قتل د کوششونو او د دهشتګرۍ تورونه لګول شوي دي. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي دي چې علي وزیر نیولې ده او محسن داوړ تینه تښتېدلې ده. دغه دواړه د وزیرستان نه د پاکستان په اسامبلی کې منتخب غړي دي. دا اول ځل ده چې په پاکستان کې د پارلمان په یو غړي د دهشتګرۍ تورونه لګول کېږي او هغه په دې لړ کې پوځي محکمې ته حاضر کړی کېږي. د پاکستان پوځ د پی ټی ایم په مشرانو تور لګولې چې په امنیتي پوستې وسلوال برید کړی دی، خو د پی ټی ایم مشر محسن داوړ د دغو تورونو د ځواب لپاره یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې وایي د هغوی سره وسله نه وه او پوځ ورباندې ډزې کړې دي. محسن داوړ دا هم ویلي دي چې علي وزیر سخت ناروغ دی او که حالات خراب شو نو حکومت به یې مسؤول وي. بل پلو د وزیرستان د پیښې په حق له د پاکستان په پارلمان کې بحث شوه ده. د پاکستان د تحریک انصاف من وزیر مراد سعید په پی ټی ایم د دهشتګرۍ تورونه بیا تکرار کړی دي. د مسلم لیگ ګوند یو مشر خواجه آصف بیا د عمران خان نه غوښتي دي چې د وزیرستان د پیښې سپیناوی وکړي. هغه ویلي دي که پاکستان د عقل نه کار وانخلي نو یو بل بنګال به جوړ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ جاپان ته خپل څلور ورځنی رسمي سفر پای ته ورسو. د امریکا او جاپان مشرانو په پرمختللو نظامي همکاریو ټینګار کړی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د هیواد په یوې هلیکوپټر وړونکې بیړۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ کوربتوب وکړو. د دواړو هیوادونو مشرانو په خپلو څرګندونو کې د چین نوم وانخیست، خو د جاپان صدر اعظم په سیمه کې د شدید امنیتي محیط په اړه خبرې وکړلې.
د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو مشران نن ماښام په بروکسل کې د دې لپاره غونډه کوي چې د اروپایي اتحادیې د راتلونکي مشران معلوم کړي. دا مشران د اروپایي اتحاد د کمیسیون د رئیس، د اروپایي شورا د رئیس، د اروپایي مرکزی بانک د رئیس او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د عالي نماینده په تعینولو خبرې کوي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل معتدل محافظه کار ګوند او د ائتلافي حکومت شریکان د جرمنی د محافظه کار منفرید ویبر ملاتړ شروع کړی دی چې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس شي، مګر معتدل سوشل دیموکراتان بیا د هالندي فرانس تیمرمنز د رئیس کېدو کوشش کوي. اروپایي اتحادیې تیره هفته عمومي انتخابات کړي دي.
د بالکان په سیمه کې امنیتي وضعیت په ناڅاپي ډول ځکه اضطراري حالت ته رسیدلی دی چې د کوزوو پولیسو د سربیا یو پخوانی ایالت کې د سربانو یوې ګڼ مېشته سیمې ته ننوتي وو. دا تحرک د دې سبب شو چې سربیا خپلو ځواکونو ته په ټول هیواد کې د بیړني وضعیت امر وکړي.
د انډونیزیا پولیس ویلي دي د کابینې د دوه وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس په شمول د څلورو لوړ رتبه چارواکو د قتل کوشش شوی دی. پولیسان ګمان کوي چې د ترور دا اقدام به د تېرې اونۍ د انتخاباتو پورې اړه ولري. داو د دې سات خبرونه چې د امریکا غږ آشنا راجنمو او اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په هم دې سره پای ته ورسیده. کولی سي چې زموږ بلې خبرونه ته په 00120218119 باندې تلیفون وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او د خبرونه دوام لري.